مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنری مو په دغه یو ساته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه به هم اوري. خو راځئ چې ډومبې د دې وخت خبرونه وو. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کڑے چدا جبری لدرک کسانو معاملے دے وفاقی کابینے تا اڑان دکھی. وزیر اعظم عمران خان پا افغانستان کی دا امریکہ پا شل کلن جگڑا کی دا پاکستان دا ونڈے پاڑا خواشینی سرگند کڑے ویری دی چدا دا خلقو پا گٹنا بلکہ دا ڈالر لپارا شبیدا. او تما دا چ امریکہ اور روسیا را روان میاش دی یوکرین پاڑا دا ماسکو پا امنیتی اڑان دی زنو خبر. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کړی چې د جبری لدرکه کسانو معاملې دی وفاقی کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد ہائی کورٹ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ د کسیزه بینچ د لدرکه انجینیر ساجد محمود د قضیې د اوریدنې پر مهال وفاقی حکومت تامر وکړو چې دا معاملات د کابینې په غونډه کې راوچته کی. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پوری کی چې په دې کې ډیر خلک د پاکستان استخباراتی او امنیتی ادارو له درکه کړي خو پوز د تورنر ردوی وای کې دې شیدا کسان د بلوچ بیلتون پاله ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتی ځواکونو سره پنخته کې وجل شوی وي یا افغانستان ته وړیدلی وي. بل پلو د له درکه کسانو پاړه سرکاري کمیشن وای چې دوی ته تر دې دمه 8,122 مقدمه تر لاسه شوی چې 15,853 پکې حواله شوی دي او 3,000 لدرکه کسان خپل کورونو تستان شوی دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خواشینی سرګند کړي او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالر لپاره شوی ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چار وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د اتم پلسیزه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شونو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي خو لبه د مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده. او کله چې ته داسې پریکړه کوې چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول دا دی چې بدې نتیجې به راوځي. عمران خان ویل باید بل څوک تورن نکو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټو لپاره مو د بهرنو چارو یو داسې پالیسی جوړه کړه چې د ولس په ګټه نه وا. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانسترو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. مظاهره چانو په لاسو کې بندرونه پورته کړي وو چې ورباندې مونږ پرېږدي چې څه وخورو او زمونږ کنګل شوې پیسې راکړي لیکل شوي وو او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزی لاریونو کې. د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ رئیسی نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزی بینک زیرمې هم کنګل شوې دي. تمه دا چې امریکا او روسیا را روان میاشت د یوکرین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې کچرې غربي هیوادونو د یوکرین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې تر بعد د جنوري په میاشت کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. اوس راځو زموږ غړومبه موضوع ته. اسلام آباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت تامر کړی دی چې په پاکستان کې د جبری لدرکه کسانو معاملې دی وفاقی کابینې ته وړاندې کی او عدالت دې ته خبر کی چې حکومت په دغه اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو د خلکو د جبري له درک کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وایي کې دي چې دا کسان په عملیاتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي. بل پلا د درک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د 8021 له درک کسانو مقدمه ترلاسه شوې دي. تفصیل سراج زهر راکړي.
د دسمبر په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمه او ریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړې او تر دې د میسه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر من الله د لادرک صحافي سر نارو دلا درکی د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو ک په دې هواد کې هر څوک لا درکې کیږي دا غي زمواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لا درک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لا درک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دې مسله نه حل کیږي تر څو چې لا درک خلک راخوشي کړي شوي نه وي.
عدالت نا دان پکار دے کی جدی ڈائریکشن کی دے نا ماخیال کی غلط سمت باندھے گی ڈاک انصاف لفارا کو اس نے سکھے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور دا سے کو جی کے دا سمرا کسان کی لاقت چلی گیا وزیر اعظم سے رکھو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لا درک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز و پختل ناغه وی
دا د میسینګ پرسن مسلې های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شینې زما په اندازه کم از کم د 15 کال او شو د ټریننګ او د دې ټایپ او حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا خلیله د ټول ور کولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر ده چې های کورټ کې لګیا ده یا سپریم کورټ کې کدې خلکو د حکومت نه انصاف منډل شپې نو دوی به های کورټ ترتلې زه خو هم چې دا ډیره بده خبره ده چې های کورټ دی واپس دا خلک لګي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتل لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لا درک شو او 8122 کسانو کې سونه تر لاسه شوی چې پکې 15,853 کیسونه یې حل کړی او په دې کسانو کې 3,000 یا کسان بیرته خپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د جبري لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین وایي چې په لا درک کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لا درک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو بلدیاتی انتخابات ته د خیبر ضلع ڈپٹی کمشنر او ریٹرننگ افسر دفترونو د لنډی کوتل باڑے او جمرو تحصیل نا د چیئرمین د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجه خبرې کړې دي چې تر اوسه کم ګوند تر ټولو زیات رائے ګټلې دي. د نتیجو نو وروسته به تحصیل چیرمینانو او کونسلرانو ته کمی ذمہواری ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کمی ولسی ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات له سیمې د فرهاد شینواری پر راپور کې ورو.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او د لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټیشن نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 8922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 او سلویخت رائے ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څنګه مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله ته راشوه اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمن مشران او کونسلران وی بل مرحله نتیریږي دوی ته با دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزی نو دغه بار ٹریننگ اخلی د ویلج سیکریټریانو او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی یا به جوړی یا به دوی په کرایه باندې اخلي دغه شانتي منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي چې پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اگریکلچر دی اریګیشن دی
گل محمد وای چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولای شي چې د 10% پرمختیایي فندونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فندونه هم مقرر شي او دوی بیا کولای شي چې سکیمونه د نشاندهي وو کې په خپل ویلج کونسلو کې او هغه سکیمونه د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي بدوی ته فند ملاويږي او کیږي با کلاشتہ حکومت چون کہ التا دغه شانتی لا فی الحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي نو لګ وسایل او مسائل او مسله بوي سمودا
په خبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دو در څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وای چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې تر سره شول چې خیبر باجوړ او مومند قبایلی ضلع هم پکې شامل وي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فرحات شنوري راپور موردوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي ملکند سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې اولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته او د خپل خوښي استازي وټاکل د سیمې د پاتې ضلعو اولس وایي د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دغه اړه یې د اوس نه تیاری نیولې دي د مخالفو ګوندونو مشران وایي دوی به په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي ښایي خو حکومتي ګوند بیا وایي چې د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کړي او د اولس په باور ګټلو کې به بریالي شي په دغه اړه لمینګورې د نیاز احمد خان راپور
د خیبر پختونخوا په اولس ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه دوه کاله وروسته ترسره شوې د حکومت لخوا باقی پاتې اتلس ضلعو کې د جنوري په 14مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوه چې پکې د ملکند ډیویژن اوه ضلع هم شامل دي په اولس ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وای چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړي
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي اتلس اضلاع په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیاری بل کل برابر دے کارکن تیار دے امید رب نه دجره باقی ازلا جری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چې داغه سره دلته وزیر اعلی هم د دې علاقې سره تعلق ساتي بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او دا سمرو منسٹران چری صوبایي او فیڈرل منسٹران هغه هم د دې سره تعلق ساتي ټیک دا هغه هم خپل ډیر زور لګی خو جمعیت العلماء اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوس ډیر سره تعلق لرونکي ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عام حکومتی چارواکو ته رسیدې شي
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دی په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر زیاتې په زور شور باندې دی او د دې نه دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د غوې د سوکالۍ د پاره ډیر کارول کیږي هم د شان چې کم زړه کسانو چې چا پارټیسپیټ کړي و په بلدیاتي الیکشن کې نو هغه خپل هڅه کوي چې را دوباره چې دینو الیکشن کې حصہ واخلی او دغه بلدیاتی سیټ اپ حصہ جوړ شي
د منګوري پاکستان مسلم لیگ نون بډ یونین کونسل په خوانه ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولستا د کور په دورشل وړي مسلې حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتی ټاکلې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راخکار شي
نو دا د دې خلکو د پاره خره چې را دی ناظمانو ته کونسلانو ته دې ته خلک ځان ډیر جات په اسانه باندې رسي نو پدې کې بد دا پته مولګي چې را د سلپاس درې کال د پی ټی آی د ګورنمنټ وشو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبایي وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره سوز د مخه صوبایي حکومت هم دی د دوه پته ورګي چې د دوه دلته کې څه کارکردګي ده او بل دا چې دا د وزیر اعلی حلقه ده او د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مې زمونه زیات تر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله
د ضلع شنګلې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتي ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړه کوي.
تحریک انصاف په شنګله کې تاسو وینئ چې په هر هفته کې دو روزی شمولیتی پروگرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکت یوسفزی چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به مونږ دلته کې سویپ کوو شامله انشاءالله تعالی. او کومې چې ښکته مس مینجمنټ شوی دی یا اقدار ته ټکټ نه دی ملو شوی نو مونږ به دا سیزنو نه فایده اخلو خامیانې او کمزوریانې به وباسو.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي. په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د دسمبر 15 د خیبر پختونخوا په ولس زلو کې تر سره شو بلدیاتی انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې تر ټولو ډېر چوکې او په مجموعي توګه اکثریتي رائے تر لاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته دا او ک سنور علتونه هم شته؟ بل دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکام شو؟ په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فیرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فیرست له مخې جمعیت العلماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویغ زره رایه ترلاسه کړي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چند دي. پختنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او کسنګا؟ په جواب کې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري. خود دی اکثریت ترشا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
د زموږ خلکو د غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي په مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن سی هم سوسو وارد خبره کړې ده، موږ د هغه د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې د تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شوی، کله هم چې هغه په اختیار کې راغلی دی، د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلې دي یا چې دی په طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې ایسا علی شدید ته موږ وګورو، نو دینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء اسلام هم هغه رنګي یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریئکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکاري ده نو هغه له مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بیلابیل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانۍ او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادی سیاسي کارکونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکولو
چې خلکو جون چې دغه ګران شوی دی دغه لحاظ سره چې دا ووټ چې دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلې دی او خود دین علاوه چې کوم دی کې زګړم چې یو ډیر لوی کانټریبیوټینګ فیکٹر دی تحریک انصاف چې کوم دی هغه چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر د پاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو هغه کې ډیر شي هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چارو رشتہ داران دغه سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوی دی هغه پاپولر کینډیډیټس نو
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بلدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات هم یو وجه ښودلې ده خو د دسمبر په 28 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په جواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناک ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي
خیبر پختونخوا کې په سیاسي وضع باندې د مجید بابر راپور اورېدا اوس ورځو سویری وزیرستان ته چرته چې تاجران وایي چې مقامی انتظامیه ترې د اګری پارک په نامه غیر قانوني ټیکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي دوی زیاتوي چې لوړان دي ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کرکر بندې ته ډېر تاوان اوړېدلي دي بلخوا د سویری وزیرستان انتظامیه وایي چې نه خو غیر قانوني ټیکسونه ترلاسه کوي او نه اګری پارک د زراعت محکمې ته ورکړل شوی دی نور معلومات اشتیاق مسید راکی
د سویلی وزیرستان تا جیرون ویایی چې مقامی انتظامیه د دوینا د اگری پارک په نوم په ځانغوزۍ او غیر قانوني ټیکس وخلی په دغی براکښې د وڼه سیمې یو تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځانغوزۍ باندې بیا میشنا زبردستی باندې په اگری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویل دا میشتا کاروبار د پورا ډیر زیو در کاورته غیر قانوني بتا وخلی په یو گاډی باندې په لکینا روپۍ باندې وخلی په خلک بندے ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ٹیکسینا دے بیار پولیس کی خپل کشتن نی لگا والا ایدے می جے ہے سر خپل ٹیکس ور کاوی دا بل ٹیکس تا شہر ہوگا دا بالکل بتا دو دا غیر قانونی دو دا نہ پرچشتا دا پیسے نہ پ بینک جمع کی جی
دے ونا سی میں یوا مشر عمران مخلص نا واروی چے دا ایگری پارک دے سدے پورا جڑ شوای و
2002 نا پالا تے جنگ کے راون وی بیا میستا پ توفاق انٹرنیشنل فنڈ وساتو سرا میستا ایگری پارک جو چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځبه ده ډېر زیات ستړی شو او دلته د نیژنا په یو کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیژنا وری خو دا د می سره واده دا شوی وي چې دلته دا چل غوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي تا پاکیږي او پی کیږي او د غزي ناوې نیژ انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې کین څه دي دا څه داسې قومي خزانات ندرینی او نا از جنغوزی پلشکاوی او نیرتا پیکاوی او باس لوس پلوس پایسی دی آدائی و خلی
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا جنغوزی و در ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشش و آغوی و ویل
دی اگری پارک خود را پا ٹندر شوی دی اور بی سوڈی کوٹ کم کیس کو تلی دی اور آگه نا پس آگا دکار شروع کردی دی خدا دیکی دا انتظامیہ یا پولیس یا دیکی ایچ سا سکندار نشتا اور اینا پس دا اوس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ته هند اور شوی دی مونږ اوس به سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي دا مونږ ټیکسیشن سره دی کیسه کار
دی سویلی وزیرستان تا جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کالونه د پاره و د دغې علاقې او سیدونکو ته او حکومتي ټیکسونو کې او سہولتونه ورکول شي او په دا وجه د حکومتي چارواکي په ونه اگری پارک شه په ځنغوزي او بنه غیر قانوني ٹیکس و خستل دا باند کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو ہر اورس دا سحر لنا ہو دا مخام ترش پگو بجو پر دا غو سپو آوری دا شے منزنائی سپاش پک سو یوش کلو ہٹ سا لنڈی سپی 2011 پینزل ازر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې 2020 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره یو بد کال و. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې حیدر بار د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې پر افغانستان د طالبانو له حکومتې دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوي وي خو افغانستان ته د طالبانو دراستنېدو پر وړاندې د نړیواله ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کیږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي په تیرو څلور میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې ترڅنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دونډو وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامۍ له دي په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دا سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه شوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې څو اپین شو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او د غلط زموږ د همکارانو راپورونه او د غیله خوا جوړ شوی ویډیوګان هم کتل شي. په پښتونخوا کې درنګ شی بلا د سحر 10 بجې کېدونکې دي. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې د وفاقي کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیز بینچ د له درک انجینیر ساجد محمود د قضیې د اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معامله د کابینې په غونډه کې راوچته کی. له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي وو. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارلو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګری کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونې د یو پلاوي سره په خبرو کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټری د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېښو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړي چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده. مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې روغتیا او درملنه. دا خپرونه تاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د بریښ یا نمونیا پر ناروغي باس لرو. دا د تنفس د نظام او د سږو یو میکروبي ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د درو روختونونو چارواکو په دسمبر کې مشال راډیو ته ویل چې روان ژمی په هغه صوبه کې د بریښ یا نمونیا لوجې شاوخوا 15 ورش ماشومان مړه شوی دي او لسګونه نور د ناروغۍ ښکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای نمونیا پر نړیواله سطح د ماشومانو تر ټولو لوی انفیکشس یا غزکی ناروغي او ورڅخه د مړینو تر ټولو لوی لامل دی. د سازمان په خبره د ناروغۍ په 2019 زیږیز کال کې په ګرد نړۍ کې تر 15 کلونو کم عمر لرونکي ولا کات سلويخ زرا 180 کسان ووجل چې دا خورا لوی شمیر دی. د WHO په خبره نمونیا بکټیریایي وایرسي او د پوپنک یا فنګي لوجې خبرېدونکې ناروغي ده چې د علاماتو لخکاره کېدو سره سم باید د ماشومانو درملنه وشي. سازمان وایي دا ناروغي د ماشومانو په پوز او ستوني کې د موجودو وایرسونو او بکټیریاو سږو ته د داخلېدو لوجې هم خبرېدای شي او همدارز ک یو کس بریښ لري نو بیا یې میکروبونه یا جراثیم د ټوخي پرنجي خبرو کولو خندا یا سال لارې هم بل کس ته ورخبرولی شي. نن په خبرونه کې د بریښ پر لاملونو او علاماتو او درملنې ترڅنګ ورڅخه د ځان ساتلو په اړه هم معلومات ترکو. ملمو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اگین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. ډېره مننه.
خدای مو خوشاله لره ډاکټر صاحب. نمونیا یا بریخ
جی
وایرسي هم ده، بکټیریایي هم ده او د فنګي یا پوپنک لاري هم خپرېدای شي. د ناروغي مختلفو میکروبونو لوجه چې خپریږي د دې تعریف څنګه کوي او شکلونه څومره مختلف دي لای او بل؟
ډېر مننه پامیر صاحب. شکلونه خو داسې خاص مختلف نه دي، البته علامتونو کې لږ ډېر فرق وي. کم چې وایرل یا د وایرسي چې نمونیا وي نو دا عموما علاج نه غواړي، خپل سر په خپل دا انسان چې ریکور شي ټیک شي روغ رمټ شي.
صحیح.
په دې کې صرف د سارس او کرونا چې کوم وایرسونه دي نو هغه چې د بیا خطرناک بول کیږي او کوم چې د انفلوئنزا یا عام موسمی نزله زکام د وایرسونو نه نمونیا کیږي نو دینه انسان بغیر څه دوایې بغیر څه دغه نه چې لږ استراحت وکړي او ځان ګرم وساتي نو دا ٹھیک شي. دې کې خطرناک چې کوم نمونیا ده دا عموما بیکټیریاوي یا لوپر بیکٹیریا دا مختلف قسم بیکٹیریا دا دے سبب گرزی مونگورتا نیمونے کوکاوی دا رات شیر کمشتا سٹریپٹوکوکس کمشتا مختلف بیکٹیریا دی
صحیح دی مختلف شکلون لری دا بیکٹیریا گانی
مختلف شکلون والا دی او دے کی کلا دا زیوی چی سگی چی دی دے کی دننا وڑے وڑے دا هوا ساتلو ډکېدلو تشېدلو پوکڼې یا ایر سیکس وي
نو دا انګور هغه خوشې غوندې ای پکې
بالکل نو کله چې دا وایرس فنګس یا بکټیریا د تنفس په لاره باندې سږو ته ورسیږي نو که هغه یو پوره لوب یا یو غټه حصه د یو سږي ونیسي نو دته مونږه لوبر نمونیا وایو
صحیح یعنی یوې برخه نمونیا د سګو د یوې برخه بری خورته وای
او بعض وخت دا وی چې په سګي کې دننه د هوا چې کم نری نری ټیوبس یا پایپونه وي د ایر سیکس نه علاوه چې کم دای ته د هوا وړي وړي برانکس برانچایز
او برانکایز دغه دی
بالکل بعض وقت دا نمونیا چې دا سگی په یو حصہ کې وي نو هغه لکه دا چې کوم برانکو نمونیا ده دا خاصې نمونه دي بعض وخت دا دواړه دغه ټینکی سږي ونیسي او غټ مقدار کې دا جراثیم چې وي په دغه کې ور سږو کې ځان ته جالی پیدا کی
صحیح
او هلته کې چې کوم دا د هوا غباری دي دا او لوبس یا برخي چې دي دا ټول راټینګي کې
صحیح
نو دا چې کله دواړه طرف ته شنو دي ته بیا مونږه یا که یو سیټ باندې یو که دواړو ته خو چې لوب سټینګي دا سګو یو خاص برخه یا لوب رون سي دې ته بیا مونږه لوور نمونیا وایي
ښه
دا یو دونه پیچیده مرض دی چې تقریبا دیرش قسمه نه زیات دی وجوهات دي
ښه دیرش نه زیات لاملونه وجوهات لري
بالکل چې داغه د وجې نه انسان ته ملیریا کېدای شي
نمونیا کېدای شي
خو عمومي توګه چې دی نو دا هغه انفیکشن دی چې مایکرو ارګنیزمز ځکه ضرور نه چې بیکټیریا دی کې بعض وخت داسې واړو واړو جرثومي وي چې هغې کې د وایرس او د بکټیریا دواړه خصوصیات
دواړه خصوصیات پکې موجود دي یعنی میکروبونه دي واړه جراثیم دي په سترګو نه ښکاري
مایکوپلازما ته مو وایو
صحیح
نو دغه یو لامل ګرځېږي دې نه علاوه مختلف قسم بکټیریاګانې دي هغې نه هم کیږي د مختلف وایرسونو نه هم کیږي او د مختلف قسم فنجي فنجایز یا فنګسونه
او پوپنکونه چې ورته وایو دا غا ډوډۍ چې پرته یې ډېر وخت پورې وغه باندې هغه یو قسم پشم غوندې را پیدا شي
بالکل نو دغه سي یا لکه دا بعض وخت دا سبیلونو جماعتونو سبیلونو باندې هغه شنش نه خوایا خوایا تارونه غوندې ښکار شي دا ټول د فنګس قسمونه دي
صحیح
بعض وقت دا چې کوم خوراک مونږ وکو انجسٹڈ فوڈ دا هغه چرته یو وړه ذره د تنفس لارې ته لاړ شي یا سږو ته په سزر یو رسیږي نو دا هغه د وجې نه هم دا نمونیا کېدې شي
سید زکا غلطه پرته یو غلطه خراب شینو
انفیکشن پیدا کی
او او دا چې د اکثر چیز مګ په د تنفس پایپ ته یا نالۍ ته کله خواړه ورشینو به مګ ټوخی ګو یو دم کنه ټوخی دل شروع شي
بالکل
انسان
بالکل ټوخی دی لپاره راځي چې غاز
زره و بس
فشار سره هوا بهر کې جدا بهر لړکی دغه سي بعضی چې کم الرجیک یا حساسیت عکس العمل ندی لکه یو الرګنز پوزا کې یا مرا کې یا تنفس لري یو ایسا کې یا خاصه کو تو رسیږي او هغه ته عکس العمل چې کله بیا سږی خې نو هغه نه هم نمونیا جوړیږي
صحیح
دا سي په بعضی ګیسونو کې تنفس کول بالفرض لکه تیزابی ګیسونه وي چې کوم ټینګ تیزابی هغه سره او بوسره ځکه یا فرش پیوینځي یا باز پایپونه په خلاصي هغه نه چې کوم بخارات راځي دغه څه قسم دا ګیسونه چې دي دا زهرجن وي او دا دننه پړپوسونه یا سګي چې دي دا زخمی کی
زخمی کوي او پړسو برمنست کول کولې شي
ا زخمی کی نو دا هغه د وجنه هم دا کېدی شي
صحیح او تر ټولو زیات لاملونه چې دی وجوهات چې ډیر زیات آن دی هغه همدغه واړه جراثیم دی بکټیریا وایرسونه یا پوپنکونه دي کنه
بالکل دې کې بیا دې کې د دې مختلف چې کم جراثیمونه موږ ذکر وکړو دې کې عموما 50% چې دی د وایرسي وي لکه زکام چې کم وایرس ته د یخنه چې کم وایرس ته دا پوزه بندش چې کله پیدا کیږي بعضی بکټیریا یا وایرسونو سره دا 50% نمونیا دا غینه کیږي او د عموما آرام او استراحت سره سره خلاص شي
صحیح
خو بعضی وخت چې کله بکټیریا دې سره شامل شي نو هغه ډېر زیات خطرناک یا د کرونا یا سارس چې کوم وایرسونه دي دا که ور سره شي نو دا بیا انتهایی مرګونی کېدای شي
صحیح ما شومان یا د زیات عمر لرونکو خلک چې دي هغه باندې زیات د بریخ ولې اثر کوي مرګونی ولې کیږي ځکه چې مدافعتي نظامي خرابي جوړ نه دي د ماشومان لا بشپړ کنه بل وجه ده
د ماشومان مدافعتي نظام خو خو وي خو دا اغي سګي واړوي
صحیح
ا دوی ماشومان چې دي نو اغي د موسم چې کم شدت دا زیات پاري پوي هم نه دویم د ماشومان چې کم پرسنل هایجین دي یعنی شخصي صفایي د بدن او د لباس او د چاپیر چل نو دی پم زه کو یو زه بل زلو بکي او غا د دې د صحت لپاره هم ضروري دی نه مونږ نشو منې کوله
او هغه خی چی
ها ډیر ضرور دی دا سینه چې زموږ د خبرې سو کوري کنه او بیا ما شومان دم زه کنه کلار کی چې بس مکو زه کوم زګه نو هغه هم د دې د صحت او د وادي د لپاره ډیر ضرور دی خو چون کې دا ما شومان وی دی نه پویږي نو بیا دې پوزیتم ګوتوړي خلې تم ګوتوړي سترګو تم ګوتوړي وګونو کم ګوتي و هي او دا غي د وجنه بعض وخت بکټیریا په غندزه کې یا مزکه کې پرته وي او هغه دې تیر کې نو دغه علت ده
صحیح او زیات عمر لرونکو کسان ولی ډیر دغه کې لکه په خو عمر
زیات عمر لرونکو چې دی نو یو خود اغه چې کم ټیشوز چې کم دی یا خلی چې دی خاص کر 15 پته کال نه پس دا تاسو که فکر کړی د بدن د غوخه نرم شي ټیشوز نو دغه سي د تنفس چې کم رګونه دي او سګي چې دي نو دا هم ورسره کمزوري شي او نرم شي
ښه
نو هغه د دې وجه نه زیات ښکار کیږي بیا
صحیح دی
دا سي دي په ژوند کې تمباکو نوشي چلم یا نور مختدره موادونه استعمال کړی وي چې هغه سګو باندې ډیر زیات تاثیر لري یا بعضی پېشي دي لکه کانکنی ده دمزک نه کویلی راوستل یا نور داتونه راوستل دا سه د رنگ سازه کارونه د سرمنی کارونه مالوچ ډندت کولو والا سیمنٹ فیکٹرو کې یا سیمنٹو کارکون کې دی خلکو دا ذرات تیریږي دا سه کم خلک چې په بازارونو کې د پیښور او جلال آباد غونټی خارونو کې کمزے کی چی دو پائی والا چی کم دی ٹو ویلرز موٹر سیکل اور رکشا نو ددی نڈیر زیات کاربن مونو اکسائڈ اور سرا سیلیکان اور ڈیر زہرجن نور کے سن روزی حکم خلق چخار کے جن کے یا سرا کو دا پاس دکانوں نے آئی مسلسل دا زہرجن مادے تے رہی دا پا موٹر سیکل والا بیا دویم اگر سرا دام کیفیت چی موسم یخ وی او دی خپل تحافظ آغا سنی وی کڑی چی سنگا پا کار وی نو دا بیکٹیریا چی دے دا عموماً پا یخ موسم کی خوشحالی او جوند خکی یا ری جنریشن لپار چی کل موسم دیر یخ نا او لکدانن سبا چی سنگا یخ دے نو دے که دا دی دا ود امکانات دیر زیاد وی
صحیح دے دلته پر فیسبوک باندې حمزه خان صاحب هم دا لیکلی دی چې دا یخ هوا له نمونیا سره څه تعلق لري نو دا خو تاسو ویل چې په ژمي کې په یخ هوا کې دغه جراثیم ښه وده کوي نو ځکه انسانان اغېزمنولی شي زه تاسو ډیر ښایسته راته جامع طریقې سره بیان کړ او زه خوشاله شوم چې ډیر نوې خبرې پکې وي چې خلک دې ته هم پام وکړي دا زهرجن ګیسونو ذکر تاسو وکړه یا د ګرد او غبار ذکر تاسو وکړه یا حتی د خوړو زراعت کې د سګو دننه هغه وړې پوکڼې دی هغه ته ورداخلي شي په څه طریقه باندې یا یې څانګو ته ورداخلي شي هغه پایپونو ته نو د انفیکشن یا د ګزک لامل کېدی شي د پړسوب لامل کېدی شي اول سر کې چې یو کس بریخ ولري څنګه ور باندې پوهېدی شي چې نمونیا علامات دي ځکه چې علامات خو یې زکام او نزلې ته ورته یي تقریبا کنه نو موږ مشخصا څنګه ویلی شو چې دا لکه چې نمونیا دی
ابتدایي کې دا هم د زکام نزلې یا د یخنۍ نه دا مخکې روان شي
صحیح سینه بغل چې ورته وایي یا سکار وایي ورته وایي د دینه شروع شي
بیا چې کله دا برانکیولایز تو رسیگی یا دا چکم شاخون و ٹوپو ندی یا دا ہوا چکم پکانای دا غی که چکل دا رسیگی نو علتا که دا بیکٹیریا چکم رکی گی دا نوجن کیفیت پیدا که یا دا غی دا وجن دا ہوا دا چکم الویولایز وی پا دے که مایات چمشی نو دا غی دا وجن بیا اکسیجن چی دے دا پیوریفائیڈ کی گی نا اور دا اکسیجن چونکہ یو یو مسام تا ضرورت وی تو آغا طریقے سر اکسیجن نرسی نو دا دے دا وجہ نا بیا انسان بدن درد شروع کی سر درد بھی ور سرا اور تقریباً تر سلوی ڈگری سینٹی گریڈ یا کلا کلا دے نا ہم زیادہ یعنی یو سر سلور فارن ہیٹ پورے تو دخ رسی دا بدن یا تبے ہونی سی چلز یا ملیریا گونتے ور سرا بدن لکی گی یخنی کی گی اوچ ٹو خیور سرا راجی او دا تنفس یعنی دا سا اخستلو چا کم عمل دے دے سرا پسینہ کی درد رو چد شی
سی او دا ٹو خی چا ور سرای دا دے او دا تپ دیق یا دا سیل یا دا نری رنز پا ٹو خی کی او علاماتو کی دوی دوارو کی فرق منگا کولی شو
بالکل کولی شو
زکه چې پاغه کې هم تبه می سینه هم ور سره درد کوي بریخ کوي ټوخه هم کنه
بالکل هغه کې په سل کې چې کم ټوخی وي نو هغه سره عموما بلغم راځي سهار ټایم کې
صحیح
از جړ بخن شین بلغم راځي ور سره نمونیا کې عموما ټوخی چی دا خشک ټوخی وي اوج وي دې سره بلغم نه راځي
ها
یو خو داده دا سل چکل تو دخا دا بدن زیادی گی نو آغا مومن یو سل نیم یا یو سل یو پوری رسی خود دا نمونیا پا صورت کی چی دا یو سل سلور درجہ فارن ہیٹ ترسی دا غا دے بل دا سل سرا چی دے نو سڑے ٹول رستا با محسوس ہے بدن وزن کمی او پا دے نمونیا کی وزن نکمی گی مومن
ماشوم سره بچ کی فورن به ڈاکٹر تر صحیح کنا کې دې شي چې پکور کې څه نه څه درملنه وشي د ماشوم
پکور کې پکار نه ده
ها
ماشومان چې دی د دې بدن یا جسامت چې دا ډېر کمې زړېم وړو کې وي پړپوسونه وړو وي ګردېم وړي وي نو بیا چې تاسو ته پته چې بیکټیریا خو ډېر تیز رفتار سره بیا چې کله هغې ته حالات سازگار شي نو هغه پرورش کوي او ریجنریشن کوي. نو ماشومانو کې د دې علامت دا دی چې کم ماشومان چې د منډو تړلي وي 50 کالونه تر 2 کالونه تر 50 کالو چې کم ماشومان دي نو د دې د مخ سور شي او سترګې ورسره سرې شي او بیا دې راشي سملی ادی خپل ځان بیانولی نشي چې څه چلو شو باندې
نه پوي خبرې نشي کولای چې ډیر واړی او نشي ویلای چې کومه څه شي
تر 50 کال نو ایته دا احساس نه کیږي چې دا ما سره څه چلو شو او ته مور یا د پلار مور زیاته زی مور دې زکه چې دا بچی سره منسلک وي نو کله ماشوم دغه اچانک سملی نو دا ماشوم په سینه باندې د شا د مخه غوږ کې دی او غوږ سره نږدې ولګي نو دی کې به د څنګه چې هغه سینه برنجیږي دغه سې اواز راځي
او شنګار غوندې دی داسې خرار ټایپ غوندې اواز به راځي کنه
او د دې ماشوم چې عموما دا تندې او مخ دا سور شي او خپې یخ شي او ورسره ټوخیږي بیا
صحیح
نو دا د دې ابتدایي علامتونه وي نو په داسې صورت کې که په کور کې بل فرض نارینه نه هم وي نو نږدې چې کوم ډاکټر وي مستند نو دا مور کولی شي چې په خپله هغه هلته ورسي او د ده د سینې عکس واخیستل شي
سره
واحد ذریعه اکسرے واحد ذریعه د نمونیا د تشخیص لپاره د عکس ته باقی بیا دا عکس نه مونږ ته پته لګیږي او د علاماتو نه او په بدني توګه چې د ماشوم د تنفس رفتار څه دی د نبض رفتار څه دی دا هغه د سترګو چې کوم دننه رنګونه دي دا سپین سونه دي تور پکې پلند شوي دي که نه دي پلند شوي نو دې شیانو نه اندازه مونږ ته کیږي چې دا وایرس دی یا بکټیریا ده.
صحیح دی او بیا علاج کیږي.
بیا علاج کیږي.
څوک را سره د ټلیفون په کرخه دي؟ ستړي مشه.
السلام علیکم پامیر صاحب.
مننه خوشاله اوسې نوم دې راته وخیا او پوښتنه هم وکړه.
د شمالي وزیرستانه ببر افتخار خبرې کوه. پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب نه چې آیا که یو پیشنټ د نمونې شکار شه آیا مونږ ته به سرنګ پته لګیږي چې یاره دا پیشنټ شکار شوی دی اها علامات به پته مونږ ته سرنګ لګیږي او بل تپوس مې دا دی ډاکټر صاحب نه چې کچیر د پیشنټ ناشته پاستا کوو هغه ته روټې ورډو هغه ته اوبه ورډو آیا مونږ ایزیلی شکر کې دی شو د هنمونی ځکه چې مونږ د سره کې نو ور سره ناشته پاستا کوو ور سره خبرې کوو په میر صاحب دا مې تپوس
صحیح دی علامات او د دې دغه خو ډاکټر صاحب ویل افتخار صاحب ډیره مننه هغه بیان کړل ک بیا پم کې دې شي بیان کې درته ډاکټر صاحب ناشته پاستا روډي خوړل دا څنګه دي د نمونیا
له ایر ډراپلټس
او دا د هوا کې مختلف ذرات زموږ له خولې وځي کنه بخارات
خولې نه او پوزه نه بخارات چې کوم وځي دا په نظر نشي لیدای کله چې یو مریض ته نمونیا وی نو هغه چې انګی کوي سنیزینګ یا اوټوخیږي یا اوخندیږي یا ورسره د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې او خبرې کوي نو د خولې نه دا ذرات د پوزې نه دا ذرات روزي وایي کې دا بکټیریا یا وایرس موجود وي او کوم خلک چې ورسره مخامخ وي یا د شپږ فوټو نه نږدې فاصله کې وي نو هغه ته دا ترانسفر شي منتقل شي او درې سلور ورځې پس هغه کې بیا عمده علامتونه را پیدا شي.
صحیح.
نو چې لوی کم کسان دي او نمونیا شوي دي هغه ته خدا په کار ده چې د ټوخلي په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې خپل ته صفا کپړه نیسي ها کنی نو د خپل سنگل کې خپل او پوزه پټه کې کده ټوخیږي یا انګی کوي نو دا دغه سه هوا کې به ایر ډراپلټس چې دا به نزي البته د دا کپړو پورې به بیا دا ان ختیوي نو دا هغه بیا بدلول لازم دي
ها
اوس چې ماشومان دي نو ماشوم په دې خبرو نه پويږي عادت تب درګه ماشوم چې کلم بیمار وي نو د سره صرف د مور موجودګي چې دا ډیره مهم او لازم ده
ها
دین علاوه کولی شي چې د دې ماشوم پلار
او
د هم د ماشوم سره تعلق ساتل شي ځکه چې هغه ته پته وي چې دا ماشوم په کم حال کې دی یا کم قسم بیماری دی، نو هغه خپل تحفظ کولی شي. لکه هغه مور چې هغه لوپټې د پوزې نه تو کی، عموما زموږ کورنو کې دا طریقې تربوزک مونږ ورته وایو، هغه وهي. دا کسې ماشوم له چې ورځي نو دا پکار ده چې دی خپل لاسونه په صابون پریمینځي، او کله چې د ماشوم ضروریات پوره کړي دا هغه نه پس هم د خپل لاسونه پریمینځي. دا کې مهمه خبره دا ده چې ترور ماما او بالخصوص نیا دا هغه عمر ډیر زیات وي، نو دا به ماشوم مریض چې وي چې د 200 کالو نه کم وي
دا به خلی را خلی نه او غیق کې به نه دیسی.
دا غا بم نه کوي، دا تب اصول دا دي چې دا سه خلق به دا غا ماشوم سره هیڅ اړیکې نه لري،
یعنی فزیکی اړیکې باندې لري. روغتیا او درملنه خبرونه ته غواګیاس ډاکټر صاحب حبیب لاجان راته لیکلی دی چې یوازې په پښتونخوا کې نه بلکې د پنجاب په بالای سیمو ته لوړو سیمو ته هم د دغه ناروغي نمونیا اوس مهال ډېره خپره شوې ده. دلاور خان ننګراری راته لیکلی دی چې په کوم ښارونو کې چې ګرد غبار وي نو د دغه مرض نه او دا خشکی ذکر تاسو وکړه په هوا کې، د دې نه ځان ساتلې څنګه شو؟ نو دا خو تمبوزک وهي، مول وهي، په یو څادر باندې دا مخ پوزه پټه کوي، نو دا ډاکټر صاحب وویلی. خو ننګراری صاحب دا پوښتنه کړې ده چې که یو کس په سابندۍ مرض اخته وي، په سالنډۍ باندې اخته وي، او ورسره ورسره په نمونیا هم د نمونیا ښکار هم شي، بیا وایي دا څومره خطرناکه کیدی شي؟
بیا خو دا انتهایی خطرناکه ده،
نو بیا به فورا ډاکټر ته هسپتال ته به ځان رسو دي،
بسترکۍ به ځان به فوري توګه باندې بسترکۍ دي، ته بیا د اکسیجن ضرورت وي.
صحیح. او نمونیا نه ځان ساتل یا ویداره ته وایي ډاکټر صاحب چې علاج چې کیږي په دواګانو باندې دا څومره وخت نیسي؟ پریز پکې او کني او ځان ته څنګه ساتو؟ بس په دې باندې به بیا خبرونه ختم شي.
پریز دې کې نه وي، صرف د یخ وبوس کولو نه بډډه کوي، یخ شنه د خوراک نه.
ښه.
کمرې خوږیږي نه، کمرې کې درد نه وي، نو بیا مالټې او دا شنه استعمالول شي. کملې مرې ور سره خوږیږي، بیا به مالټا کې نه دانه استعمالي. یو
صحیح.
ځان به ګرم ساتي.
ښه.
کولی شي چې د زیتونو تیل دا واخلي، هفته کې کم از کم دوه شپې یو غوږ کې دوه ساسکي واچي او بل غوږ کې دوه ساسکي واچي، د کسې په سپېږمو کې دوه دوه ساسکي واچي. سپېږمو کې موږ د شړشمو تیل هم لکه ګوتې په ذریعه باندې لګولی شو شپې لخوانه.
صحیح.
د هغې فایده دا وي چې په کمره کې موږ بلاستو نو ګرد غبار خو وي، ګرد غبار هغه غوړوالی پورې نخلي چې کم پوزه کې ویخته دي یا غوږ کې درنه چې کم ویخته وي، نو دغسې دا هلته کې یو پیسټ غوندې جوړ شي کنه.
نو یو خو ګرد غبار مخه نیسي، او بل پوزه چې د دې کې نری نری پر دی کنه، هغه چې غوړې پاتې شي خي،
هغه سره دا هغه لکه چې کوم هغه ګریس غونته شی چې پیدا شي په پوزه کې یا غوږ کې د غوړولو سره، نو دا بکټیریا یا جراثیم چې کله ننوځي هغه هلته کې اون خلیږي، خو ډېر واړه واړه وي په نظر هم نه ښکاري کنه.
صحیح.
دا هغې پورې هغه اون خلیږي، او سهار چې مونږ پاسو او دس کوو، نو بیا چې مونږ پوزه صفا کړو، غوږ صفا کړو، غرغړه وکړو، نو دا د بدن نه بهر شي او د تنفس داخل ته تلو نه رسار شي.
سمه ده. او علاج څومره وخت نیسي چې ډاکټر کوي؟ د بریخ
علاج عموما د اوو نه تر نه ورځو پورې دی، نه سړی مکمل روغ رمټ شوی وي.
سمه ده.
شرط دا ده چې دا ډاکټر ته ورسیږي، عموما د ترډ جنریشن انټي بایوټیک، او ورسره علامتي فرض کې اگر ټوخی وي
او دا غي علاج د پاره
شربت، که الرجی وی نو د الرجی دواګانې ور سره ورکی، او کسینه کې درد روچتی کې نو د فی درد دواګانې ور سره، بنیادی علاج انټی بایوټیک وی.
سم ده. ډیر مننه ډاکټر صاحب.
مننه. الله ګرانو سي
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور سي، د بلونې به بیا در سره په مخه مخه.